برنامه بعدی میزبان شما صفی الله خوش آمدید.
دیر مننه کوم ستری مشه سید سمی عباس وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې چې تر 9 بجو دوام کوي د ازادي راډیوي مجله خپریږي، خو په لومړی 15 دقیقو کې د خبرونو او راپورونو وخت هم شته. مهمه موضوع دا ده چې امریکایي چارواکي په دوحې کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر ټویټر لیکلي دی د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ په هدف هند ته تللی دی. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناټو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره حقیقي چانس لاسته راغلی دی. د هرات ښار د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او تر شلو نورې زیات ټپیان کړي دي. او ایران د اروپایی د اټومي تړون اروپایی لاسلیکونکو هیوادونو ته ویلي چې که پر دغه هیواد د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونه نیسي د یادو تړون له تعهداتو به زیات واوړي. پوره خبرونه. د ناټو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره حقیقي چانس ګوري. هغه دا خبره نیوزیلند ته په سفر کې نن کړې ده. دی وایي موږ اوس په افغانستان کې د سولې واقعي چانس ګورو. موږ د سولې یو تړون ته تر بل هر وخت نږدې یو، او ناټو هم د خبرو له لارې یو سیاسي حل ته د رسېدو لپاره له ټولو هڅو کلک ملاتړ کوي. د ناټو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا خبرې داسې وخت وکړې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو اتم پړاو خبرې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمي خلیلزاد پرون ماښام په دې خبرو کې د ډېر پرمختګ یادونه کړې. تمه کېږي چې خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره دا وار د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. د هرات ښار د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او تر شلو ډېرې زخمیان کړي دي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چاودیدونکي مواد په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د هرات دیوالي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تر اوسه پورې څلور کسان شهیدان شوي دي، تقریبا شل تنه کسان هم ټپیان دي. دوی ګرد ملکي کسان دي په چې کې نظامي خلک نسته. دلته موږ هڅه کوو، پولیس هم تلاش کوي چې د دوی انګیزه پیدا کړي او منشي له لرو چې عاملین یې ګرفتار.
د ښاغلي فرات په خبره د دریو شپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی، تر اوسه له دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هلمند امنیتي چارواکي د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 15 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د رسنیو عامر زمان همدرد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د دوشمې پورس د افغان ځانګړو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوي دي. د همدرد په خبره په دې عملیاتو کې 22 کیلومتره ساحه له وسلوالو مخالفینو پاکه شوې ده. ښاغلي همدرد همدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې ملکي وګړو په خپل افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې د هوایی بریت پر مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته تر رسېدو د مخه په نښه شوی. د غزنی د والي ویاند عارف نوري
دشمن پلان درلود چې له چاودیدونکو موادو څخه ډک یو موټر په وسله باندې د غزنی په مرکز کې پر دولتي تاسیساتو تروریستي بریت ترسره کړي، خو له نیکه مرغه موخې ته تر رسېدو مخکې د پاتسي معلوماتو پر بنسټ افغان هوایی ځواکونو د خواجه عمري ولسوالۍ په برکات سیمه کې ورباندې هوایی بریت ترسره کړ چې په ترڅ یاد موټر بم لوی زرمرګ د جګر سره یو ځای لمنځه وړل شوی دی.
ښاغلي نوري زیاته کړه چې دریو بریت کوونکو په یو جلا پیښه کې نیت درلود چې په ګیلان کې د سیمه ییزو پاڅون کوونکو قومندان د دې ولسوالۍ په بازار کې ووژني، خو هدف ته تر رسېدو د مخه وپېژندل شو او وژل شو. غزنی د افغانستان یو له ناامنو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د شیعه مذهب یو با نفوذ روحاني مشر آیت الله محمد آصف موسینی تیر ماښام په 40 کلنۍ ومړ. د نوموړي د کورنۍ غړیو ته نږدې سرچینو دا خبره تایید کړې ده. ویل کېږي چې نوموړي له یو کال راهیسې په یوې ناروغۍ اخته و. ښاغلي موسینی د حرکت اسلامي افغانستان په نوم حزب رامنځته کړی و چې د هغه وخت شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې په افغانستان کې جنګېده. ښاغلی موسینی په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا وروسته د دولت لوړ پوړی ویاند شو او د کورنۍ جګړو تر پیل وروسته اسلام آباد ته وکوچید. نوموړي د افغانستان د کورنۍ جګړو په اړه چې د مجاهدینو د بیلابیلو ډلو ترمنځ ونښتې رسمن خپل مخالفت اعلان کړ او په عین حال کې د سنی او شیعه ترمنځ د اختلافاتو پلوی هم نه و. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. تهران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو هیوادونو ته ویلي که پر دغه هیواد د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونه نیسي یا ایران به د تړون له تعهداتو زیات واوړي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویاند بهروز کمالوندي ویلي موږ به یا خپلې ژمنې یوې خواته پرېږدو یا به یې وځنډو او د خپلو اټومي فعالیتونو سرعت به زیات کړو. بریتانیا، فرانسه او جرمني هغه اروپایي هیوادونه دي چې په 2015 کال کې د نورو اټومي قدرتونو سربیره له ایران سره اټومي تړون کې لاسلیک کړی. دغه هیوادونه لا نه دي توانیدلي چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونیسي. امریکا تیر کال له دې تړونه وتلې او پر ایران یې له هماغه وخته بندیزونه لګولي. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد له ماتې سره مخ کړی. له دې ډلې ایران د دغو بندیزونو په غبرګون کې د درنو اوبو کچه له 130 ټنو اړولې، همدارنګې له 300 کیلوګرامه زیات یورانیم بډایه کړي. درنې اوبو او بډایه یورانیم دواړه د اټومي بمونو په کارولو او بټیو کې استفاده کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. امریکایي چارواکي په دوحه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ماښام پر ټوټر لیکلي دی د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هدف هند ته روانېږي او ټیم به یې له طالب استازیو سره د موافقې پر تخنیکي مسایلو بحث ته دوام ورکړي. په همدې حال کې سیاسي کتونکي د کشمیر پر سر د هند او پاکستان وروستۍ لانجې د افغانستان د سولې پر مذاکراتو بی اغیز نه بولي او هند ته د ښاغلي خلیلزاد سفر له همدې لانجو سره تړلی بولي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ماښام پر ټویټر د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په وروستۍ خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده، خو جزئیات یې نه دي روښانه شوي. زلمی خلیلزاد لیکلي، تیرونی د کابل سفر شو پرمختګونو ته په پام ما تیرې څو ورځې په دوحه کې تیر کړې او له طالبانو سره د یوې موافقې د بشپړېدو پر پاته مسایل مو تمرکز وکړ. هغه موافقه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر شرایطو ولاړ وتلو ته زمينه برابروي، موږ ډیر ښه پرمختګ درلود. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې دی په یو مخکې پلان سوي سفر هند ته روانېږي څو د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ لپاره لا ډېره نړیواله اجماع ترلاسه سي. نوموړي زیاته کړې چې په دوحې کې د سولې مذاکره کوونکي ټیمونه به د موافقې پر تخنیکي جزئیاتو او هغو اقداماتو او میکانیزمونو بحث وکړي چې د یو څلور مادهیز تړون د موافقانه پلي کېدو لپاره اړین دي. ښاغلی خلیلزاد وایي پر دغو جزئیاتو موافقه کول ضروري دي. په دې توافق کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش، له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ لیدنه او بالاخره یو اوربند او سیاسي توافق ته رسیدل او هم له افغانستان څخه د ترهګریزو فعالیتونو د نه کارولو تضمین ځای سوی دي. ښاغلی خلیلزاد داسې مال هند ته د سفر خبره کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو نوی رنګ اخیستی. د هند ولسمشر د دوشنبه په ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د هند تر ولکې لاندې کشمیر ځانګړي اختیارات لغو اعلان کړل چې دې کار د پاکستان سخت غوسه را وپاروله. د ناتو په خوانی سلاکار او د سیاسي چارو کتونکو محمد شفیق همدم په دې باور دی چې پر وسلوالو طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو د کشمیر لانجه کولای سي د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز ولري. نوموړي د افغانستان د سولې خبرو په حساس پړاو کې دهلی ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه وویل،
موږ تاسو ګورو چې دغه تشنج د دواړو هیوادونو ترمنځ، د هند او پاکستان ترمنځ زیاته شوې، چې دغه سي لانجو تاثیرات او غیر مستقیما د افغانستان په امنیت او بالخصوص د سولې په مذاکراتو باندې ده. نو زه فکر کوم چې کچیر خغل خلیلزاد بیا هم هند ته تللی، یو لامل دا ده چې غواړي چې په دغه سي اساس شوي بو کې وشي کولای چې دغه د کشمیر لانجه تر کومه حده پورې چې امکان ولري دی هم پکې منځګړتوب وکړي، نه داسې چې مستقیما منځګړتوب، خو له دواړو خواوو غواړي چې دغه موضوع تر دې حده ورسیږي چې افغانستان د اوسني مذاکراتو باندې منفي تاثیرات ولري.
د افغانستان د سولې اتم پړاو خبرې د شنبه پر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي لتیر دوبی راهیسي له طالبانو سره د سولې خبرې په دې هیله پیل کړې چې د افغانستان بحران د ډیپلوماټیکو لارو حل او اتلس کلنه جګړه پای ته ورسیږي.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې اوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدوزو مطبوعاتو تبصره له ملالی بشیر واوري تر هغه وروسته د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي او په قطر کې روانو خبرو ته پام کړی دی. د خبرونه په وینا ډیر شمیاشتې مخکې چې ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر سو د خپل هیواد تر ټولو لوی جګړې ته د پایټکې ایشو دل غشت او د دې پروګرام د عملی کولو په لټه کې سو. په همدې حال کې نېشنل انټرست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرو ته اشاره کړې او لیکلي چې په قطر کې د دوه موضوع تو په اړه خبري کیږي. یو دا چې افغانستان امریکای ځواکونه وځي او بل دا چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ ایواد پر ضد استفاده نه کیږي. خبرونه د امریکا په دفاعي چارو کې د یو متخصص بنجامین فرایډمن له قوله لیکلي چې د دې ضمانت په بدل کې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ایواد پر وړاندې نه استفاده کیږي، له افغانستان له 500 تر 600 امریکای سرتیرو د وټلو خبره د اوربان دولت افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو له خبري خوشاله دي. خو د شاغلی فرایډمن په وینا په واشنگتن کې شمیر کس سان شایل افغانستان د ټولو امریکای سرتیرو د وټلو پر وړاندې خند جوړ کړي او دا به یو تیر وطن وي. په مقاله کې د داعش سختري ځډلې تهدید ته اشاره شوې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته پام کیږي، خو په افغانستان کې د داعش ډلې تهدید په دې وروستیو کلونو کې زیات شوی دی. د نېشنل انټرست په وینا بیره ست چې ک طالبان له امریکایانو سره ډیر نږدې کار وکړي، یو شمیر بل داعش سره یو ځای شي او په دې توګه به بشپړ تهدید لمنځه نه ځي. دی امریکن سپیکټیټر خبرونه هم د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله په دې پښتنه پیلېږي: آیا موږ طالبانو ته اجازه ورکوو چې د افغانستان لوی برخه ونیسي؟ مقاله یادونه کوي چې امریکایي استاذ له طالبانو سره د سولې توافق ته نږدې سوي دي چې په نتیجه کې به امریکایي سرتیری بیرته خپل هیواد ته ستانسي او په بدل کې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو لاس واخلي. د مقالې په وینا د داسې هر ډول راپور هر کلی باید وسی، خو منتقد فکر باید له لاسه ورنه کړو ځکه طالبانو ماتې نه ده خوړلې. د مقالې په وینا دې ډلې له چین او روسیې څخه مالي مرستې ترلاسه کړې، په پاکستان کې پټن ځایونه لرلې او په همدې حال کې د ایران د نیابتي ځواک په توګه فعالیت کړی دی. مقالې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو خبرو ته اشاره کړې چې وایي پاکستان یې له هیواد سره مرسته کوي چې له افغانستانه ووځي. د مقالې په وینا ترامپ ناسم فکر کوي چې پاکستان به د امریکا مرسته وکړي. له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. د مقالې په وینا په افغانستان کې دیموکراسي له دوو لاملونو له کبله نسي عملي کېدای. یو دا چې د طالبانو د ماتولو پر ځای باید د هغوی ایدیالوژي ماته سي، او دوهم دا چې پاکستان په سیمه کې یوازینی هیواد نه دی چې له افغانستانه د وتلو په برخه کې له امریکا سره مرسته کولای شي. د مقالې په وینا ایران او روسیه هم هغه هیوادونه دي چې مخکې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې په نننۍ غنډه کې د فرهنګي خبرونو سربېره د شعر او نثر د تولید په اړه یو مقایسوي راپور لرو.
او نثر لیکل کې داغه د پاره خو شرایط دي چې اول به څا لیک لوس دی. دا مهمه ده چې یو شاعر هم لیک لوس دی، خو یعنی کوم انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې
په هنر جاج کې مولانا بسمل د خې شاعرۍ په کیفیت غږیږي.
د دې شعر مطلب دا ده چې هغه یې پرتله کړی ده باد سینا او پیر رومي. نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت د فلسفه
فنکار برخه کې له ممثلې فرشتې عالمی سره د هغې په فن خبرې کوو.
او د خلکو خبرې په کله چې زه په ټولنه کې بهر لکور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار
په زر پانه کې به لنډه کیسه راسنه دلواوري
غوګونو ته یوازې دا سونو د نالونو منظم کړه په کړو پرسیده نه یو وختل چې شاته وربګوري او وخت پرتیر شي
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري
مور د شفقت سمبول بلار د اولاد غمخور خودل تدا سے ندا دل تدا دوان غلط کڑی پا اولاد ظلم کم کم کڑم یاد ظلم لور تا انسان نوائی زویتا اسمان وائی بس پدی ظلم دے خدای دوی له سزا ورکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ملي ورځو منزل د نړۍ د ولسواکو نظامونو یو ځانګړنه ده. کوخه کیږي چې ولس د خپل تیرو حماسو تاریخ او لرغونی فکری درې سره آشنا کړي. دا چاره د مالکیت احساس زیاتوي او ولس په دې فکر کېږي چې دا هر څه د دوی دي. نو له همدې امله ملي او مناسبتي ورځې نمانځل کېږي. لکه په تیرو کې چې تاسو د افغانستان د ملي بیرغ د ملي ورځې د نمانځنې مراسم وکتل او په راتلونکي کې به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د نمانځنې بهیر وګورئ. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو سربیره پکې ملي ورځې په ډیر جوش او خروش نمانځل کیږي او دا چاره نویو ځوانانو ته د خاورې د مالکیت احساس ور انتقالوي. له دغو ورځو باید د یو سم دود په ډول نمانځنه وشي او تر ډیره ځوانان د دغو ورځو په اهمیت او ارزښت وپوهول شي. لیوی خوابه د یو لوی تاریخي پیخي خبر تر لاسه کړوي او بل خوابه د خپل په خوانیو مشرانو څخه د ورپاتی میراث په اهمیت آگاشي. نو په کار د چي دا ورځي په شوري ډول ون منزل شي او دومره بحثونه پریوشي چې هیڅ چاته دا موضوع ګونګ پاتې نشي چې ولی و زنګړی ورځ اونۍ او یا هم پیخن منزو. په پیل کې ل مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د پکتیکا پورګون ولسوالۍ کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سلیمان غار دودیزه کلنۍ مشاعره او میله تر سره شوه. په دې مشاعره کې د لسګونه پکتیکاوالو سربیره د پکتیا او خوست شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو هم ګډون درلود. یاده مشاعره چې نور کلبه په مرکز خرنه کې تر سره کېده دا ځل د اورګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې تر سره شوه. څو د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم پکې ګډون وکړي. د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس امان الله خپلواک جوړ شوې مشاعرې ته په وینا کې وویل چې د سلیمان غار مشاعرې او میلې دودیزه بڼه خپل کړې نو ځکه هر کال په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د پکتیکا د میلمه رسنیز او مدني بنسټ مشر یعقوب خان منظور وایي چې د سلیمان غار دودیزه مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده. په ورته مهال د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سلیمان غار کلنۍ مشاعره او میلې ته یې ځانګړي ترتیبات نیولي وو څو خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په سم ډول ون منزل شي. له ویناوالو وروسته د سلیمان غار آزاده مشاعره او میله پیل شوه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه د مشاعرې مینوالو ته واورول. له مشاعرې وروسته له معمول سره سم د سلیمان غار د غزل شپه تر سره شوه چې له خوست څخه راغلي میلمه طنزیه شاعر جهان زیب جوهر ته ځانګړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه مشاعره له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پکتیکا کې نمانځل کیږي. د هرات د تیموریانو دورې د انزورګر مینا تورست او زلند چری استاد کمال الدین بهزاد علمی او څېړنیز سیمینار تیرونې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په اهتمام په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د یو شمیر جګپړو دولتي مسولینو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مشرتابه پلاوی او د علمی او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په تالار کې جوړ شوی و. په سیمینار کې لومړی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسین صافی وویل چې د 15مې پیړۍ ستر انځورګر او هنرمند استاد کمال الدین بهزاد د رسامۍ او انځورګرۍ په برخه کې د مکتب او ځانګړي سبک خاوند دی. هغې زیاته کړه استاد کمال الدین بهزاد د انځورګرۍ او نقاشۍ په برخه کې د ځانګړي سبک او مکتب خاوند دی. په خپلو انځورونو کې د روښانه رنګ کارول او د ډول له مخې د بېلابېلو صحنو پنځول او تصویرول د استاد هغه ځانګړنې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هنرمند له هغه سره د سیالۍ تر بریده ونه رسېده. حسینې صافی وویل چې استاد بهزاد د هېواد د میناتورۍ هنر له مشهورو څیرو څخه دی چې اوس هم د هغه کارونه په قدردانۍ سره یادېږي او تر اوسه د استاد کمال الدین بهزاد مکتب او ځانګړی سبک زیات لارویان لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لوی رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب د استاد کمال الدین بهزاد د مقام کارونو مکتب او سبک په باب معلومات ورکړل او استاد بهزاد یې د انځورګرۍ او میناتورۍ هنر له سترو هنرمندانو څخه وباله. په غونډه کې څېړونکو د سیمینار په مناسبت خپلې علمي او څېړنیزې مقالې ولوستلې. د مانیلا انځورې شوې تابلو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د افغان هنرمند او انځورګر مانیلا په واسطه انځورې شوې تابلو چې د ایران په مشهد کې ژوند کوي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت استازي ته وسپارل شوه. انځورګر مانیلا په دې تابلو کې هغه شیبه انځور کړې ده چې د هیواد پیاوړي شاعر ابوالقاسم فردوسی یوه شاهنامه سلطان محمود غزنوي ته ډالۍ کوي. دغه تابلو د انځورګرۍ په واسطه د بهرنیو چارو وزارت هیئت ته چې د دغه وزارت فرهنګي اړیکو ریاست د مرستیار عبدالرحیم پیرزاده په مشرۍ ایران ته تللې سپارل شوې څو د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې وساتل شي. رحیم پیرزاده افغان انځورګرۍ دغه سوغات د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق ته وسپاره چې د کورودانۍ په ویلو سره ومنل شو.
لڅو لسیز رئیس په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث روان دی چې په پښتو ادبیاتو کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې په پښتو ژبه کې تر نثر څخه زیات نظم ویل شوی، څه لاملونه دي چې له نثر نه زیات نظم ته خلکو توجه کړي، او څنګه کولای شو چې نثري خوا هم پیاوړي کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په دغه راپور کې ځوابوي.
شیر او نثر لکه خویندې او ورونه دي، بس داسې وګڼئ لکه دواړه چې اوبه وي. نثر لکه څوک چې په خپله لپه کې په اوبو تنده خړوبه وي، او شعر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نثر شعر زیات لیکل شوی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي، د نثر پرتله شعر ځکه زیات ویل شوی چې له پیله تر دې دمه ځینې شاعران سواد هم نه لري خو شعرونه یې لیکلي، خو نثر بیا پوره سواد ته اړتیا لري.
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و، ځینې بې سواده خلک هم و چې هغوی کولی شو شعر ولیکي، او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنې که موږ انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستې نه دي شعر ویي. په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغه شی و، نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کوم مافي ضمیر د ده چې هغه په هغې کې وړاندې کړي، که هغه په لنډه کیسه کې، که په ناول کې، که په بل څه کې، خو هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کره کتونکی مصطفی سالک وایي، پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
یو علت خو دا دی چې په تاریخي دور پښتانه له شعر سره ډېره مینه لري. د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران راپاتې دي د دې نښه دا نه ده چې ګنې لږ وو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. یواز د تقسیم الحق کاشیل چې پاجی خان تحقیق کړی وی کله چې علی خان په چار صده کې شاعری کوله پرته له علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چار صده کې څلور سوه خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو دوی شعرونه کمزوري یوازې علی خان پاتې شو بل علت یې دا دی چې شعر ډېر دی نثر کم دی شعر علمیت نه غواړي په شعر کې له ځانه استفاده کېږي هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال کې راځي هغه لیکي
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو
کراشو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولای شو په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړېږي همداسې کله کله په نثر کې استعاره کنایا اوچت خیال او غورځنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که مونږ وغواړو یا نه دا به وي او مخه یې نشو نیوی ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خوړېږي پښتو ژبه چې زخت زیات موسیقایي انداز لري ځکه خو په کې شاعران هم ډېر دي په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی
راپور کې مو د نظم او نثر په اړه واوریدل یو ډیره مهمه مسأله د شعریت او ښایي دا شعریت په نظم او نثر دواړو کې موجود وي خو دا چې څنګه کولای شو چې ښه شعر ولیکو د ښه شعر د لیکلو لپاره له کومو لارو چارو څخه استفاده وکړو او څنګه کولای شو چې په شعر لیکنه کې شعوري پرمختګ وکړو دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل څخه په نننی هنر جاج کې کړي
هنر جاج
بسمل صاحب شاعری ته هر سړی له خپل نظر ګوري څوک دا خبره کوي چې شاعری کې باید سړی د زړه خبره او خپل فکر پکې انتقال کړي څوک بیا یوازې دې ته ګوري چې شاعری کې باید موسیقي وي یعنی خپل د شعر حقیقت څه دی شعر یعنی څه
ولا په دې باره کې ما هم ډېر تصور او فکر کړی او مطالعه مې هم پکې ډېره کړې ده څه شعر څه ته وایي خو دا باید موږ معلومه کړو خپل ځان ته کسان څه شعر لیکي باید مخکې له دې نه د شعر په حقیقت باندې ځان پوه کړي چې شعر څه ته وایي هم د خپل تصور پوه کړي او هم د په دې باره کې تبصرې هم ولولي هغه کتابونه چې هغه په شعر پوهنه کې لیکل شوي په ادب پوهنه کې لیکل شوي دي هغه دې مطالعه کړي اول به له قرآن شریف نه شروع قرآن کریم کې راځي چې د اسلام مخالفینو په قرآن کریم باندې د شعر تهمت لګول د شعر او په تفاسیرو کې راځي چې عرب سی ول هغه په شعر باندې پوهېدل شاعران ول او په دې هم پوهېدل چې قرآن شعر نه ده او بیا هم نبی علیه السلام ته شاعر او قرآن ته شعر ویل د دې وجه څه ده په دې باره کې بعضې مفسرینو لیکلي دي چې شعر په اصل کې یو غیر محقق مضمون ته وایي هغه مضمون چې هغه حقیقت نه لري یعنی په خیال ولاړ وي دا یو نظر څوک نه نو دوی مطلب دا وسنه کې قران او بالله یو غیر محقق مضمون ده او دا څو نظریه به راوخته کړي شعر پوهانو علامه اقبال وایي وایي بوالی اندر غبار ناقگم پیر رومی پرده محمل گرفت شعر اگر سوزه ندارد حکمت است شعر می گردد که سوز از دل گرفت د دې شعر مطلب دا ده چې هغه یې پرتله کړی ده بوالی سینا او پیر رومی نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت او فلسفې په منځ کې فقط دومره توپیر کوي چې د زړه سوز سره او شعر ده او کنه حکمت ده او نبی علیه السلام وایي چې انا من الشعر الى حکمت ځینې اشعار څه دي نو هغه حکمت دی په دې باره کې ما ډېر سوچ کړی ده چې نبی علیه السلام ټول شعرونه نه دي ښودلي بعض شعرونه یې ښودلي او لکه په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعر فقط نه دی ښودلی فقط دومره یې ویلي چې بعض شعرونه داسې شته په کې حکمت وي نو د دې نه دا معلومېږي چې داسې نه ده چې مثلا ټول شعرونه د حکمت وي بعض شعرونه د شعرونو ستان سی په حکمت نه خو لیکن شعری الفت د شعر او فلسفه باره کې هم خپل نظر وړاندې کړی ده. یاره سلیکسیا درته هم د الفت سره موږ سخته نازواني کړې ده. بیا د جمله معترضې په ډول درته وایم، ما د شعر باره کې څومره مطالعه کړې که یو څوک زما نه پوښتنه وکړي سي تا ته نن سبا د چا شاعري ډېره خوند درکوي، زه به ورته وایم چې د الفت نثري کلیات الفت نثر ماته ډېره خوند راکوي، هغه شعر ده. بس بل د شعر باره کې د هغه نظریې هم شته په دې باره کې، علم د عروض علما او د بدی د معانی او د بیان علما د دوی ترمنځ او د فلسفیانو ترمنځ هم اتفاق نشته. د معانی د علم او د عروضو د علم له نظره شعر هغه کلمه ده چې مثلا شعر هغه شي ته وایي چې هغه وزن یې برابر وي، قافیه یې برابر وي. دوی شعر چې شته وایي هغه قلم ته چې هغه موزون وي مقفه وي، خو لیکن فلسفه او د فلسفې علما هغه بیا وزن قافیه ته اهمیت نه ورکوي. د فلسفې او د منطق په اول کتاب کې چې اوس رواج ده د ساواجي په نامه پی کې موږ ډېر ماشومتوب کې لوستلي وو د شعر باره کې چې مایان قبضه من هاویان بس تو شعر هغه شعر داسې په اورېدلو سره ابتدا کې قبض پیدا سي یا بست پیدا سي. قبض مانا داسې زړه دې په تنګ سي، خفه سي، پریشاني در باندې راسي که نه. لکه بعضې شعرونه کې تراژیدي که نهسې وایې ورې خفه کېږي، او بعضې کې مثلا طنز وي که نه، نو ته خوشحاله سي، طبیعت دې ورسره خلاص سي یا تا د زړه خبره وي. دې باره کې خو د دخته ډېرې نظریې دي، سړی سي کتابونه پسې وګوري یاره دا اوس تا ته خبرې پرې وکړم تر مازدیګر هم نه خلاصېږي. مثلا په دې باره کې د ژان پل سارتر هغه وایي چې هر لفظ وایي دلالت کوي په یو معنا باندې، لفظ دال او معنا یې مدلول ده. وایي په شعر کې بیا داسې نه ده، په شعر کې دغه لفظ چې ده هغه دال نه ده او په کوم شي باندې دلالت کوي هغه یې مدلول نه ده. سارتر وایي وایي شاعر چې ده هغه قطعه نه جوړوي، نه پای جوړوي، هغه وایي یو شی جوړوي، شعر وایي یو شی ده. هغه دا وایي چې وایي دغه الفاظ او کلمات په شعر کې داسې محوه کېږي چې په دغه نسا کې څنګه حرکات محوه دي، حرکات د نسا دپاره کېږي، خو وروسته په دغه حرکت په نسا کې داسې مرغم سوی دی چې هغه حرکت بیخي چا توجه نه وي، نسا ته یې توجه وي. بیا سې ورسئ سوریالیزم ته، هغوی بیخي اخلاقو ته ژمن نه دي. هغه وایي چې بس هر شی وایي وایي که بدلمنۍ ده، که شراب ده، که پوچ ده، که فحش ده، هغوی بیا ځان ته نظریات لري. نو دا خبره مې کوله چې اوس د شعر حقیقت چې شو دلته چې ته دس بیابان ته ورځې نو لاره داسې کولی کېږي چې اوس شعر دا چې شي. اوس الطاف حسین حالی وایي درې څو شیانو سره مقایسه کړې دي، شعر، بوتراشي، مصوري، نقاشي. هغه وایي وایي دغه نقاشان یو شی سره سم کوي بېل رنګ یې نقش کوي، یي هغه شی بعینې همهغه شی راخلي خو لیکن رنګ یې نه وي. او بیا مصوران هغه رنګ هم سره راخلي، او بیا مثلا په تیاتر کې هغه حرکات هم سره راخلي په تمثیل کې. او شعر چې ده بیا د دلیا دوه قدمه نور هم مخکې ځي چې هغه د زړه خبرې هم سره راخلي. مثلا که یو بوتراش راځي مثلا ما رسم کوي صرف به زه یمه، که یو مصور مې رسم کوي زه به یمه خو رنګ به مې هم سره وي، که یو څوک ممثل د ما تمثیل کوي هغه د ما حرکات به م کوي، خو لیکن یو څوک یو شاعر کې د ما په اړه خبره کوي هغه بیا هغه د ما د زړه خبرې هم راخلي. مثلا زه یو شاعر یم، زه د ماشوم په اړه یو شعر وایم، نو زه د ماشوم له ګرېوانه سر راباسم، د ماشوم په زړه کې څه خبرې دي هغه زه کوم. هغه وایي دغه د شعر حقیقت ده. خو که اوس بېرته راسو الفت صاحب ته، الفت وایي وایي یو شعر ده، یو حکمت ده. هغه وایي وایي حکمت او علم هغه چې په یو موضوع باندې بس کوي تا ته یو شی معرفي کوي. مثلا انسان تا ته معرفي کوي د هغه رګونو باندې غږېږي، د تسکلیت درته جوړوي، پښتورګي او بډوډي دا شیان در تا ته درې باندې تبصره تا ته کوي. خو لیکن شاعر بیا تا ته دغه انسان نیم پټ او نیم بربنډ ښیي، تا نه متاثره کوي. نو د شعر مطلب د الفت صاحب په نزد دا داسې داسې یو شی چې مثلا شعر هغه کلمه ده، شعر هغه شی ده چې تا متاثره کوي، ترې متاثره شي. او په دې باندې خو نورې خبرې هم څه دي که نه، مطلب د خبرې نه چوړ به کېدای شي بیا زه په دې باندې یو لګیا یم مقاله ورباندې لیکمه، خو اوس صرف دومره ویلی سم چې هماغه د منطقیانو خبره باندې خوند راکوي چې یو شاعر هر خبره چې په تا باندې تاثیر وکړي هماغه شعر ده. عادي خبره زموږ شعر نه سو ویلی.
لکه تاسې هم چې وویل هر څوک شاعرۍ ته له خپل نظره ګوري، او هر څوک مثال یو کس خپل فکر په شاعرۍ کې نورو ته انتقالوي، یو څوک بیا دې ته ژمن وي چې نه هنر او شعریت ته باید پام وشي. اوس دغو مسایلو
چې له مختلفو نظرونو شاعرۍ ته کتل شوی، شاعرۍ ته ګټه کړې،
فائدې کړې ده شاعران ته، نه شاعران ګټه کوي. یو شی چې څومره څېړل کېږي، یو حقیقت را برسېره کېږي، دا خو ګټه داسې. مثلا هر څوک باید په دې باره کې فکر وکړي، البته هر څوک نه، مطلب هغه داسې یو څوک په دې باندې پوهېږي، هغه مثلا مطالعه یې کړې، یو څه علم لري، یو شعر کې متوجه یې پورې رسېدلي، نو هغه کسانو ته موږ د حق ورکوو اوس په دې باره کې تبصره وکړي شعر څه ته وایي.
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی شاعري د خپلې ایډیالوژۍ یا د خپل فکر غلامه کړې ده، غواړي چې مثال د ډله د فکر یا د ګوند چې څه کوي، څه نظر لري، څه غواړي، هغه په شعر کې تبلیغ کړي.
نو شعر خو یوه وسیله ده، دې کې شک نشته. اوس ځکه نن سبا چې شعر څومره لوستونکي لري، څه یې نه لري، یو بیت د دوو کتابو جواب ورکوي. نو دوی خو هر څوک یوازې سیاسیون نه، کسان چې مثلا یوه نظریه یا فکر لري، یوازې هغوی نه، هر څوک دا غواړي چې مثلا خپل فکر او خپل ایډیالوژي ته کار وکړي. نو شعر هم یوه وسیله ده، خو پاتې شو دا خبره چې مثلا دا شی خبره چې دوی کوي دا شعر ده که نه، نو زما خپله دا نظر داسې، زما یو بیت ده، خپل نظر هم بیت کې ویلی سي، شعر داسې ده ده که نه، ځکه کبر جنه پیغله، ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. زړګی مې داسې چې په تنګ په بې سندرې خبر، لکه ملا چې د سندرو تحمل نه لري. خپله مولانا روم وایي که نه په فیه ما فیه کې، چې زه خپله د شعر سره مینه نه لرم، سسی کله شعر وایم دومره کراهیت احساسوم، لکه یو څوک چې مثلا په لرې کې پوتې وایي. بعضې خلک سیدي هغوی د مانه شعر غواړي او د میلمه طبیعت په کار ده، او هغه هم په ځانته شاعر نه وایي، هغه د خپل کوم فکر سدا خپل نظریه د تصوف او د انسانیت هغه یې په شعر کې وړاندې کړي. که چېرې مولانا روم په شعر کې د خبره نه وای کړې، چېنه بس دغه رقم ته د لاهور علامه اقبال چې د هغه مرید ده، د هغه مثلا په جاویدنامه کې خپل ایدیالوژي او خپل فکر وړاندې کړی ده، په نورو کې مثلا بس چې باید کرد یا اقوام شرق. فقط مولانا اقبال چې ده، هغه په څو کتابونو کې شاعري کړې ده، چې هغه بیا د مانه رسې په دوو کتابونو کې، نور د خپل فکر او خپل نظر بیانوي په شعر کې. په نورو کتابونو کې دا شاعر نه ده، لیکن خپل نظر او فکر یې هم په شعر کې او ډېر په خوندور او ډېر په کامیابه طریقه باندې پکې مخې ته ده، په سړي باندې تاثیر کوي.
ځینې ایډیالوژۍ یا ځینې فکرونه یا ځینې حالات تسوي چې تر یو وخته پورې وي، کېدی شي هغه بدل شي. اوس که موږ د افغانستان کې هغه وخت چې روسان راغلي وو، دغه وخت کتابونه راخلو، هلته دا شعر ټولګې هم وي چې مستقیما هغوی ته شعرونه لیکل شوي وو، اوس هغه شعر کتل ولې خوند نه درکوي؟ یعنی د یو شعر په سترګه نه ورته ګوري. یعنی د دې امکان هم شته چې فرضاً کېدی شي یو فکر یا یو ایډیالوژي د وخت په تېرېدو سره ورکه شي، دا به د هغو شعرونو د زوال سبب نه شي چې د دغې ایډیالوژۍ لپاره لیکل شوي.
نو دا بیا هماغه اوله خبره ده که نه، چې یو څوک مثلا حالاتو ته شاعري کوي یا یو ایډیالوژي ته شاعري کوي، دا باید څه ډول وسي. کومو کسانو چې مثلا خپل حالات او ایډیالوژي ته شاعري کړې ده او بیا ختمه شوې ده، هغه له په دې باندې نه دي توانېدلي چې خپله خبره شعر کړي. اوس حالاتو ته شاعري دا یو موضوع ده، باید وسي که ونه سي. زه خپله په دې نظر یمه چې که څوک مثلا حالاتو ته شعر وایي، خو باید په سمبولیکو الفاظو کې وایي، د الفاظ باید سمبولیک تصریح نه وي، ځکه چې هغه بیا د خپل وخت سره ختمېږي. اوس د حافظ شیرازي شعرونه سي دي که نه، کېدای شي خپل حالاتو ته لیکلي، خپل وخت ته یې لیکلي که نه، خو لیکن د حافظ شیرازي شاعري څه ده؟ سمبول ده، سمبولیکي الفاظ یې کارولي.
په لویو مشاعرو کې هغه شاعران نازول کېږي چې هغوی شعاري نظمونه یا بازاري نظمونه وایي. کله چې نور ځوانان هم راځي او ګوري چې دغه څه تشویق کېږي، دوی هم په هماغه لاره ځي، یعنې د شعر مقصد له دوی نه هم ورک شي. نو څنګه کېدای شي دغه ځوانان چې نوي راځي دې خواته او شعر لیکي، هغوی پوه شي چې شعر له دوی نه څه غواړي او څه باید ووایي؟
وله دغه حالت مخ په ډېر سخت ځوروي، چې بعضې کسان دي هغوی ته شاعر ویل کېږي، او نه تنها چې شاعر ورته ویل کېږي، بلکې هر یوې د دوی د مینوالو، حافظ هم ده او بېدل هم ده او رحمان بابا هم ده او خوشحال خټک هم ده، او کوم کسان سیاسي شاعران دي هغوی بخې پکې پټ دي. اوس حالات داسې دي چې ماته پلوان شریکي خو مخکې وه، اوس بعضې کسان دي چې یوه ډله ده د خپلې ایډیالوژۍ دپاره بعضې کسان مخکې کوي، د هغوی دپاره غونډې جوړوي او هغوی د موږ او تاسو د کلیوالو پیسې دا پورته پورته کوي. شاعران نه دي دا خلک، لیکن دوی د فکر خلک دي او دوی د دوی نه سیاسي ګټه. الطاف حسین حالی د یو چا باره کې وایي، وایي دی یو کتاب یې ولیکه د شعر په باره کې، بیا راغی پاچا ته چې ګوري د پاچا په دربار کې یو ټوکمار ناست ده، د موږ تاسې په اصطلاح یو رشخان ناست ده ده لیکوال او شاعر سی وکتل سی ده پاچا پا دربار که ده شعر و شاعری و ادبیات ده شاید دوم را قیمت نلری په دې باندې سړی نسي مخکې کېدلی بسته را وګرځېده نو په ټوک یو کتاب ولیکه بیا راغی پاچا ته نو سوسایټي ته بند په شعر او په ادب باندې تاثیر کوي او د دې غمه باید ته خوړلی سي زه خپله ډېر سخت ورته خفه یم
په پښتني ټولنه کې د تلویزیون په پرده راتلل او یا هم تمثیل کول د هرې پښتني د وس کار نه دی دا کار ډېر لوی جرأت او له ستونزو سره ځانګړې مقابله کول غواړي فرشته عالمي یو له هغو ځوانو پښتنو سینما ګرانو څخه د چې لګڼو ستونزو او ناخوالو سره سره د سینما په برخه کې کار کړی او لای هم کوي د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په فن خبرې کوو
فنکار
ډیره مننه اغلی فرشتې چې خپل قیمتي وخت مو مخ تراک پښتنه مرسته کوم چې په داسې ټولنه کې چې پښتانه خو ډیر زیات هغه قیودات او قیدونه او یو ډول د خبرو ډکه ټولنه ده تاسو د سینما ډګر تر اغلی څه لته
مننه سلامونه تاسو ته او مننه له تاسو چې تاسو د خبرونو ته دعوت کړلما څنګه چې تاسو ویل هو پښتانه خو ډیر داسې خلک دي چې تل کوشش کوي خپل خزه په خپل کور کې وساتي او تل په حکم رانی وکی نو ما کوشش وکړ چې راشم د سینما ډګر ته په دې ډګر کې کار وکم چې فکر مې کوزان سره چې زه غواړم یو متفاوت کار وکم نو هغه متفاوت کار مې باید د دې لامل وګرځي چې هغه نجونې چې په خپل کور کې قید دي چې هغه نجونې چې نشي کولی بهر کار وکړي هغه نجونې ته زه تشویق کوم چې راشه په دې ډګر کار وکړي د سینما په ډګر کار وکړي تر څو موږ وکولی شو د دې طریق نه خپل فرهنګ ته خدمت وکړو او خپل سینما ته موږ خدمت وکړو
دا خو یو ډیره لویه اراده و چې تاسو وکړه کله چې دغه فیلډ ته راغلی مشکلات څه
مشکلات قومی ستونزې وې چې قوم ماته ډېرې ستونزې پیدا کړلې چې اوس هم زه خپل قوم سره په رابطه کې هغه مرخانه یم ځکه چې زما ماما د خدای لري هغه مخالف کس دی نو کله که زه هغه سره رابطه وساتم نو دا زما ژوند ته ډېر یو لوی تهدید دی او د خلکو خبرې به کله چې زه په ټولنه کې بهر له کور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار کوي په سینما کې کار کوي نو هغه ښې نجونې نه دي نو په دې خبرې غوښتل چې هغوی زما روحیه ضعیفه کړي نو ما هېڅکله خپله روحیه له لاسه ور نه کړه او تر نن ورځې پورې کار کوم
کورنۍ څنګه وه مور پلار وروڼه خویندې خامخا هغوی به هم یو ډول
اول ځل چې ما غوښتل کار پیل کړم په یو شخصي رسنۍ کې و نو کله چې ما زه لاړم هلته مې انټرویو ورکړه نو ما ته یې ویل چې تاسو باید راشئ موږ سره کار وکړئ نو دا خبره چې زه لاړم خپل مورجان او پلارجان سره شریکه کړه نو پلار مې اولنۍ خبره دا وه چې زه په تا باندې اعتماد لرم ته زما لورې او زه تا لکه خپل ځان غوندې پېژنم خو قوم به څه وایي ما خپل پلار ته ویلې که ته غواړې چې زه لا هم خپل ځان تا ته ثابت کړم او مخکې لاړ شم ته باید په ما باندې اعتبار وکړې په قوم د قوم خبرې باید ونه منې نو پلار ما ته وویلې صحیح ده چې ته غواړې کار وکړې په دې ډګر کې زه اجازه درکوم خو تل به کوشش کوي چې زما نوم څوک په بده یاد نه کړي ما ورته ویل پلار ته مې سمه ده زه کار کوم خو ته باید د خلکو خبرو ته اهمیت ورنه کړې ځکه چې په دې ټولنه کې هر نجلۍ چې د کور نه بهر کار کوي د هغې پسې خبرې شته دي ځینې موضوعات شته چې قوم اطمینان خبرې کوي نو هغه وجه چې ماتم پلارجان او مورجان اجازه راکړل او نن ورځ زما تر څنګ ولاړ دي کوم خبرې چې زما قوم کوي هغه مخکې دین چې خبرې ما تر ورسیږي حال کیږي زما
ها پیل دی یعنی د سیمې زو رادیو غانو نو
دقیق
هلته د کار شروع کوالته د کوم برخې کار کوي
هلته په زینو تفریح پرونی چې هلته ما مخکې وړلې اول ځل نو زه ډیره کم جراتم ما د څه خپل خبرو کې ډارې دلمه تاثیر لاندې بتللم او اولنی خبرونه چې ما مخکې وړه د موسیقي خبرونه وه، نو کوشش مې وکړ چې دغه جرأت ځان کې پیدا کړم، هغه جرأت چې ما په وجود کې شته هغه زه باید پیدا کړم. نو حساسه په ټریننګ باندې او دا باید تاسو ووایم چې کله چې زه سکرین ته راتلم ما په ټول ژوند کې یو وارې د آینې په مخ کې، یعنی آینې ته مستقیم یو وار ما تمرین کړی او هماغه تمرین و چې فرشته لمی دي هم تر اورسول
د آینې په مخ کې د تمرین وکړه خپل ځان ته لګیاوي.
نو کله چې ما دا کار کوو اعتماد به نفس مې خپل وو، خو مور دې به مې زورولم ټول به زورم چې ټوکې به را سره کولې، ما ته ویل چې لیونی بیا شروع کړه.
کمرې په مخ کې د لومړي ځل لپاره چې ته د سینما په پرده راښکار شي، په تلویزیون راښکار شي، د کمرې مخ ته ودرېدي، ا کوم پروګرام دی مخته وړو کنه اکټینګ دی
وک؟ اول زل سمې چې ما تاسو ویل په ورسنه کې ما کار پیل کړ چې هغه راډیوي برخه وو، ام راډیوي برخه درلوده، ام تلویزیونی برخه درلوده. نو کله چې ما راډیو کې کار پیل کړ یو څو خبرونه مخ کې ویوړې، بعد دغه ما غوښتل د سکرین په مخ راشم. نو کله چې زه سکرین مخ ته راغلم اول زل ما جوړلی وو، ډیر می جوړلی وو، د کیمرې تاثیر ډیر وو. نو هغه وجه چې ما ته رئیس ټول ویل چې ته نشې کولای کار وکړې او ته ډیر ضعیف یې. نو دا کلمه چې ما واورېده نو هماغه ورځ وه چې ما ځان سره عهد وکړ، ما ځان سره وعده وکړه چې زه به دا ضعیفتیا چې زما په وجود کې ده دا باید زه له منځه یوسم. هماغه ورځ وه چې په هماغه شپه زه لاړم د آینې مخ کې ما ترننګ وکړ، نو بعد د هغې نه فرشته علمي خپل ځان پیدا
کړ. کله ناکله سی وی چې انسان په ځان نه پوهېږي چېرې په ما کې کوم جوهر دی، هغه جوهر پیژندنه مهمه ده. د جوهر د کلو پیژند
ولا جوهر مې ما هغه وخت شاید ما په خپل وجود کې هغه جوهر چې هغه مانوي پیژندلی، خو زه د خلکو خبرو او د خپل قوم خبرو اړ کړم چې هغه جوهر زه باید وپیژنم، ځکه ما دا کوشش کړی وای چې زه باید کارونه کوم، سید ما ته قوم دا خبر کړ فلان دا خبر کړ زه باید دا کارونه کوم، خو کېدای شي هغه جوهر ما په خپل وجود کې هیڅکله نه وي پیژندلی، هغه حالت چې یعنی زه کولای شم دا حالت شاید ما هیڅکله په خپل وجود کې نه وي پیدا کړی، خو کله چې قوم خلکو ما ته خبرې وکړ چې ته نشې کولای، نو هغه وخت خو چې ما لا هم کوشش وکړ شپه ورځ مې کار وکړ چې زه باید خپل وجود کې هغه حالت پیدا کړم چې ما لوړو خپل هغه لوړ مقصدونه چې ما دی هغه ته رسوي.
ډېرې پښتنې جونې به دا اوس به ستاسې غږ م اوري، دا وی پس کیم دا علاقه وی شوق وی کنه چیرې یو یو جوهر غویم لري پس لکی لزان سره لري چې هغه باید رو باسي، خود دغه جوهر دراويستو لپاره غوی جرأت نه لري چې هغه خپل مور ته وی پلار ته وی یار ووزی غوی تستاسي دغه څه.
زه فکر کوم انسان هر کله چې په خپل ژوند کې یو څه لاس سره وی یو څه لاس ور کوي، نو ام داسې چې زه راغلم د ډګر ته کار میکړم، ما مثلا خپل قوم یوې خوې کړه پریښته مې دی غوي، ځکه دل پر کاغوي ما انتخاب کړو، نو ما باید یو چادرې کړې وای، کله چې زبیرنم تلم زه باید د چادرې سره تللم، او کله چې ما په خپل کور کې زما په د کورنی مسایل وای هغه کې تصمیم اخیستل کېدو، نو هغه ته ما باید خپل خلک چپنی ولوي، خو ما دا کار نه کړم، ما خپل قوم یو طرف پریښته، هغه خبر مې یو طرف پریښته دي، او زه فکر نکوم چې زه د خپل قوم لپاره ژوند وکم، زه خپل ځان لپاره ژوند کوم، او هغه نجونه هم چې غواړي راش پیوډګر کار کوي هغه هم باید په خپل ژوند کې د زین شایان نتیش نه کیږي چې په خپل ژوند کې سړی خپل قوم ولري، خپل کورنۍ ولري، خپل کار ولري، خپل شوق هر څه نشي کېدای په یو حالت کې یو انسان سره اوسي، یو شی بدل لاس ورکړي ترڅو یو شی لاس سره
کومه بده ته غواړم. مننه
له تاسو سلامات
د کیسې جو ادبیاتو یو ځانګړنه دا د چي و منځمهاله تلوسبو لري او لوستونکي به تر پای له ځان سره ساتي، بیا به د کیسې اوج تر سیږي نظر پانی په نن نه پانه کې د فرشتي غني څخه لنډه کیسه رسنې د لورو
زر پانه.
رسنې دل لیکوال گل رحمان رحمانی. یوه شیبه تم شو د لکړې په مرسته د ملا شخي وېسته وړاندې دوه اسپاره د سهار په خړه څنګ په څنګ را روان وو، د اس لپخو یې نری ګردونه هوا ته پورته کېدل، لاروی بیرته روان شو.
غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپ او کړپ رسیده. نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي. اوازونه ورو ورو ورپسې رانږدې کېدل. دواړه په خپلو کې د کوم چا په اړه په کوچیاني او قهرجنه لهجه لګیا وو. په رارسېدو یې سپین ګیری لاروی څنګ ته شو او لار یې ورته پرېښوده، خو هغوی سپین ګیری منځ کې را ایسار کړ. سلام بابا.
وعلیکم سلام. ستړی ماشئ، خو زه په پښو تلای شم، لاره دومره نه ده پاتې، هسې ودرېدی.
ځوان آس پاره وخندل او ستړی آس یې وششنېده.
نه بابا، دومره وزګار نه یو، یوه پوښتنه مې کوله.
سپین ګیری یو ځل بیا په ملا نیغ شو او د لومړي ځل لپاره یې د هغوی څیرو ته وکتل. په ګرد پوښلي څڼې، اوږدې ګیرې او تر غوږونو غځېدلي بریتونه یې عجیبه ښکارېدل. له مرمیو ډک کمربندونه او وسلې یې لا ویرونکې وې. سپین ګیری ترې وویرېد، سترګې یې ترې واړولې او په ټیټ غږ یې ورته وویل: وکړئ بچو، لس پوښتنې خو وکړئ. یوه سپاره د خپل آس مخه راتاو کړه. لومړی یې سپین ګیری او بیا یې مخامخ لارې ته وکتل. په دې لاره خو دې کوم ځوانکی او زنانه ونه لیدل؟ سپین ګیری ځواب ورکړ: نه نه بچو، څوک مې نه دي لیدلي. دا خو لار ده، هر څوک به پرې ځي راځي، چا پسې به ګورم؟ بیا زما سترګې هم دومره دید نه لري. کمې بل سپاره یې خبرې ور پرې کړې: بس بس، بیا نو له مفتو کیسو تیر شه. پوه شو نه یې ورسره مخ شوی. بیا خپل ملګري ته یې وکتل: دا بوډا خواسې هم له خپلو پښو پرته بل څه نه بیني، زه نو چې وخت مو له لاسه وځي. سپرو په بې پروایۍ د آسونو قیزې راکش کړې. آسونه وششنېدل، حرکت یې وکړ، پښو یې د سپین ګیري جامو او مخې ته خاورې او شګې ور وشیندلې. په وچه او سوزنده دښته د لمر وړانګې تازه لګېدلې وې. تود باد لګېده. سپین ګیری هماغسې ستړی ستومانه د اغزو او بوټو منځ کې په نری لار روان و. مخامخ بیا د آسونو د پښو غاک پورته شو. دا ځل د سپرو لوړ غږونه او خنداګانې ورسره ملګری وې. په سستو ګامونو د ده خواته نږدې کېدل. سپین ګیری یو ځل بیا له عمومي لارې څنګ ته شو. ټوله لار یې سپرو ته پرېښوده. په لکڼه یې ځان تکیه کړ. د شملې په څنډه یې د تندي خولې وچې کړې او په هغوی کې یې سترګې وګنډلې. دواړو سپرو د آس پر شا خپلو مخو ته یو یو جسد رانیولی و. د پاخو عمر سپره مخې ته په وینو سور جسد ښکارېده. لاس او پښې یې د آس له شا ځمکې ته ځوړند و. د اوږدو ویښتانو له څوکې یې ځمکې ته لا هم د وینو څاڅکي څڅېدل. دواړه د سپین ګیري له څنګه په خندا او خوښۍ تیر شول. تنده یې غوړېدلی و. هیڅ ډول ویره او ورختۍ پکې نه حس کېده. د پخو عمر لرونکي سپاره د خپل آس پر شا د ځوان د جسد انډول برابر کړ او خپل ملګري ته یې په خندا کې وویل: د تره زویه، ما خو درته ویل چې خالي لاس نه راستنېږو. ده ته یې هیڅ پام ونه کړ. تیر شول. تر ډیره یې د عزت او غیرت خبرې تکرارولې. سپین ګیری د لارې څنګ ته وازه خوله پاتې و. ور یاد شول چې دا ځل پرې سپرو سلام هم ونه کړ. بیا په خپله مخه روان شو. د لارې څنګ ته پر ولاړو بوټو هم د تازه وینو لوی او کوچني خاپونه ښکارېدل.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هنرمند او شاعر کرن خان نظم مینا او مننه اورو.
مینا او مننه، تاوې دا ډېره ښه ده، تاوې دا ډېره ښه ده، ماوې منم در سره، تاوې مونږ ټول تا سره بېحد مینه لرو. زه هم د مینې تګې، ما وکړ ړوند دې ته مات. درې کاله ووتلو زه پکې در په در شوم، د مشرۍ له کوره څنګ په هنر بهر شوم. د بشریت د نارو
پورته کوونکی خلق اول په خپل په دې دوه ټکو نه پويږي، په خوله د مینې لاپې، په زړه کې کرکه نفرت. د یو انسان زورول، د یو زړګي ماتول، خپل په مینه مشغول او بل ژوند ختمول. مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دواړه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دی خدای دوی له سزا ورکړي. خور هم د خور په زړه اکثر کوي لوبې، د بدنیتۍ هغه اور بس بلوي ژوندۍ ساتي لوبې. چې د حق وخت راشي ځان بے خبر هم کړي، خلاف خبر هم کړي، ځان زورور او مرور هم کړي، لکه چې دا رشتہ هم پایدار نه ده. رور هم د وینو تگه، رور هم د بل د خلی، د یو اور بل دشمن، د بل اور بل د خلی. مشره ځان غوسکړي، کشر جهان غوسکړي، په خویندو ظلم وکړي، بیا وای پوه نشو. اصل کې مونږ ازلی درندگان غوندې یو. رازدار همراز ملګری اکثر په کار راځي، خو ځینې داسې هم وي چې شیوزګار راځي. مال په نه خبره خدای شته چې قار راځي. دا سړی ځکه ښه دی په دمې کار راځي، دا هم منم خو بل به له ده هوښیار راځي. لنډه اوږده دا ده، مونږ دروغجن بې مینې، زمونږ وینې سپینې، ای رب ته خو وینې. ځکه مو دا حال دی، تاو مو له خیال جال دی، چې په یو رشته کې رشته څه ورځ او شپه کې، مونږ مخلصه نه یو، بې حسه یو، وایو بې حسه نه یو. ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د شعرونو سلسله بایللې، ما په دې خار کې ورځ او شپه بایللې، ما ځان، ما ته او ما هغه بایللې. ما د رشتو په تقدس کې خدای گو د خواخوږۍ هر رشته بایللې. خون مې د ژوند نه بند په بند تلی دی، ما د خوندونو ذائقه بایللې، ما د انسان د خوشحالو لپاره انسان صفته پرېخته بایللې. میناو مننه کوم، یوه غوښتنه کوم چې د بل چا سره دا مسخرې مه کوئ. هر انسان زړه لري صاحب، هر څوک بد خلری صاحب. ته له وطن نه لرې، زه د هر تن نه لرې، ستانه میں درد ستانه احساس ستانه میں غم زیاد دے ستانه میں درد ستانه احساس ستانه میں غم زیاد دے زم ستا عزت زمال جوندہ محترم زیاد دے د تڑونو تار میں بیلو د تڑونو تار میں بیلو مور خور رور سچ پلار میں بیلو ارمان د جون شوار میں بیلو مسلمانانو یار میں بیلو خالی سنگلی ل میدان وتما خالی سنگلی ل میدان وتما هغه زخم چې پکم زخم کتوی هغه زخم چې پکم زخم کتوی ستانمو ستاقی سوا ستاد منی تماشوا هنگمو زخم چے پکم زخم کے توے
ہر تصویر کی زر خبرستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی. Thank you.